السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوه د وینا تر دوو بجو د ګړې کې د خپل کوربا بنورشانه کې هله پیرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې یې دوه هفتوارې خبرونه قبایلی سیمه د بدلون په لور او تاندې هله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي
خبرونه د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک پخوانی چارواکي کلبوشن یادو ته ورکړل شوې سزا ته بیا کتنه وکړي په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د فیډرل بورډ آف ریوینیو مرستیال کمشنر او د لدا تحصیلدار خوشي کړې دي او د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په کانګو کې د ایبولا د وایرس د خورېدو نه وروسته په نړیواله کچه د روغتیا د بیړني حالت یا ایمرجنسي اعلان کړ د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو ستر عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک په خوانی چارواکي کلبوشن یادو ته ورکړل شوې سزا ته بیا کتنه وکړي یادو ته د هند لپاره د جاسوسۍ په تور کې د پاکستان یو پوځي عدالت په 2019 کال کې د مرګ سزا ورولې وه هند سزا پر ضد د انصاف نړیوال عدالت تخواست کړی وو او دا دلیل وړاندې کړی وو چې پاکستان هندي سفارتي چارواکو ته اجازه نه ده ورکړې چې یادو ته ورسي او دغه شانې د هغه د حقونو نه سرغړونه کړي عدالت پاکستان ته ویلي چې د یادیو د مرګ په سزا عمل ودرئ پاکستان دا دلیل وړاندې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لوزنامې د لاندې پاکستان د ترهګرو د جاسوسۍ په شک کې نیول شوو خلکو ته د سفارتي مرستو اجازه ورکولو ته مجبور نه دی د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مت کې د وابډا او وفاقي حکومت نه د 128 اربه روپو غوښتنه کړې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اوبو او بجلی لپاره د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وویل هغه هیله لري چې صوبایي حکومت بعد دغه پیسې په روان مالي کال کې ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه
که دا مسالې دومره اسانه وي او دوره دغې کېده نو دا به پخوا حل شوي وي 50 کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي خو مونږ ورپسې یو انشاءالله امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پرېږدو نه
د وزیر اعلی سلاکار وویل چې د مشترکه مفادات کونسل لاړه خصوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې د پاتې پیسو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده چې د ای جی ان قاضي فرمولې د لاندې به نه یوازې خپل برخه ورکوي بلکې د بجلی او نورو وفاقي ادارو کې به خیبر پختونخوا ته نمائندګي هم ورکول کیږي په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د فیډرل بورډ آف ریوینیو مرستیال کمشنر او د لدا تحصیلدار خوشي کړی دي اسیسټنټ کمشنر ریاض میاڼې او د سویلي وزیرستان لدا تحصیلدار ګلدراز سره د نور درو کسانو سمو د وړاندې وسلوالو طالبانو تختولي وو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر نن په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې خوشي کړل شوي کسان په واڼا کې چارواکو ته سپارل شوي دي وسلوالو طالبانو د دوی د خوشي کولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي چارواکي وایي د افغانستان په بادغیس کې د وجل شو 34 کمانډوز واکونو مړي تیر ماښام له آبی کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږل شوي دي د بادغیس د والي ویان نجیب الله دادفر تیر شپه د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو د لیږدول شو مړو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي د خلکو سپین ګروپ منځګړیتوبې له طالبانو سره خبرې شوې د 34 مړي تیر ماښام ترلاسه کړي او ملي اردو ته سپارلې دي دا کمانډو ځواکونه د جولای په 15 د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کمانډو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه بندي کړي دي د بادغیس والي عبدالغفار ملکزي ویلي چې په جګړه کې 40 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي او سرکاري معلوماتو ته د ولس د رسایي قانون ملکند سیمې ته هم غزول شوی دی پرون په مینګوره کې یو سیمینار ته په وینا کې شوکت یوسفزی وویل چې د روان کال د اپریل د میاشتې راهیسې د ملکند په ټولو سیمو کې ولس کولی شي چې د دې قانون د لاندې په حکومتي پروژو نظر وساتي او د حکومتي پالیسیو په اړه معلومات ترلاسه کړي
دا قانون چې دی دا په صوبه کې وو په دې فاټا پاټا کې نو ځکه چې دلته کې 147 ایکسټینډ نو اوس د الله فضل سره هغه ایکسټینډ شو نو دا صدارتي آرډر باندې د اپریل نه دلته دا لاګو شوی دی
سیمینار ته دا مو ویل شو چې د ملکن په ټولو ضلعو کې به په ولس کې د دې قانون په اړه د بیدارۍ لپاره هلې ځلې پیل کولی شي. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په شمال مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروسته په نړیواله کچه د روغتیا بیړنې حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی. دا وایرس اوس د رواندا پولې ته نږدې د ګوما په نوم ښار ته رسېدلی چېرته چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي. ډبلیو ایچ او دا اعلان پرون وروسته لاغې وکړ چې تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې د دې وایرس له کبله نږدې 10,000 کسان مړه شوي دي. دا په تاریخ کې د دې رنځ د خورېدو دویمه لویه پیښه ده. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي امریکا په ایران د بندیزونو عملي کولو سره په اقتصادي ترهګرۍ کې ښکېل شوی او د ایران سره د جوهري لوزنامې نه په وتلو سره خپل دریځ اغیزمن کړی دی. د جولای په 12مه د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه په ایران د ولسمشر ټرمپ یو طرفه بندیزونه د غیر قانوني سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره له قصده بېګنا عادي وګړي په نښه کوي. په 2013 کال کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د جوهري لوزنامې نه د وترو نه وروسته امریکا په ایران پراخ بندیزونه لګولي او هڅه کوي چې د ایراني تیلو د برامداتو کچه صفر ته راښکته کړي. د 2015 کال د جوهري لوزنامې په نتیجه کې ایران خپل جوهري پروګرام محدود کړی وو او په بدل کې ترې بندیزونه لرې کړل شوي وو. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زمونږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.98 روپۍ او 1.99 روپۍ، یو ایرو 1.00 روپۍ 80 پیسې او 1.98 روپۍ 1.50 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 43 روپۍ 45 پیسې او 43 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 42 روپۍ 1.50 پیسې او 42 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې، او 270 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 2.5 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پیښور او بنو په 1.5 ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 4، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 16 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ. د نړیوال عدالت لخوا کلبوشن یادیو او فیصله پاکستان په خپل حق کې بولی او هند په خپل حق کې. په یو ریپورت کې حال درکو. د قبایلی ضلعو د تعلیم په اړه ترسره شوی یوه سروې ښایي چې په سکولونو کې د ماشومانو حاضري ډېره کمه ده. په دې اړه څېړونکي څه وایي؟
نو اول خو چې کوم د ښه په تیزۍ سره او په جوش جذبې سره کار شروع شي، نو دا خلک چې کوم دي بیا هغه ټیمپو برقراره ونه ساتي.
د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق د بجلی په مات کې د بقایا جات ودا کول غوښتنه کړې ده. په دې اړه د توانایي په حق له وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وایي
څنګه اوس پوری کال 2014 په فیگرز باندې چې کوم خپل کلیم بیس کړی دی نو هغه دی 1.3 اربع روپۍ.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول قبایلی سیمې د بدلون په لور وړاندې کو او ورپسې به تاندې هلي خبرونه کې واوري چې خزینه استادانه په قبایلو کې د جنکو لپاره د لوړو زده کړو د تنظیم غوښتنه کوي.
د جنکو لپاره په کالج ایجوکیشن چې دی هغه لږ ډیر زیات وایي چې ډیر سلو روانې ده، نو هغې لپاره په کار دي چې لږ شانتې کار وکړي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د هالند په هیګ ښار کې د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې هند ته د جاسوسۍ په تور بندي کلبوشن یادیو په اړه خپل فیصله واوروله. یاد عدالت په پاکستان غا کړی چې مولي ته د اورول شوی مرګ سزا په اړه دی بیا کتنو کې او هغه ته د کونسل یا وکیل لاسرسي اجازه ورکړي. هند او پاکستان دواړه دا فیصله د ځان بریا بولي. پښتنه دا ده چې د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان دې فیصلې ته په کوم نظر ګوري او له کلبوشن یادیو سره به له دې وروسته څه کیږي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا ریپورت لري.
د انصاف نړیوال عدالت د ګلبوشن یادو په اړه په اورول سوی پریکړه کې ویلي چې پاکستان دی هغه ته د اورول سوی مرګ سزا په اړه بیا کتنه وکړي. د یاد عدالت جج عبدالقوی احمد یوسف د جولای پر 11مه په یاد پریکړه کې ویل پاکستان چې کلبوشن جادو ته د کونسل د لاسرسي اجازه نه ورکړي دا یې د ویانا کنونشن له 16مې ماده سرغړونه کړې وه. ویانا کنونشن د نړیوالو قوانینو په اړه د هیوادونو ترمنځ هغه تړون دی چې د 1901 کال د مئی پر 23مه لاسلیک شوی و. د انصاف عدالت وویل چې پاکستان باید اوس ګلبوشن جادو ته د کونسل د رسایی زمینه برابره کړي، خو عدالت د هند دا غوښتنه رد کړه چې هغه دې خوشې کړل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د انصاف عدالت دا پریکړه د پاکستان کامیابی ده او د ده په وینا کلبوشن جادو به په پاکستان کې وي او له هغه سره به د پاکستانی قانون مطابق چلند کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم پر ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هرکلی کوي او دا یې د رښتیا او انصاف بریا بللې ده. نوموړي لیکلی چې دی د انصاف عدالت ته د حقایقو پر پراخه مطالعه ولاړې پریکړې مبارکي وای او هیله لري چې کلبوشن جادو به انصاف ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو پوه طلعت مسعود وای داسې ښکاري چې د انصاف عدالت د هند او پاکستان دواړو مطمئن کولو هڅه کړې ده.
لدې څخه دا ښکاري چې یو هیواد هم دا نسي ویلی چې دا پریکړه د دوی له موقف سره سمه د دوی په حق کې سوې ده، خو زما په فکر د دې یو سیاسي اړخ هم سته. که چیرې د هند او پاکستان اړیکې ښې کېږي نو دا ډېره ممکنه ده چې پاکستان په راتلونکي کې په خپل دریځ کې نرموالی راولي.
طلعت مسعود وویل پاکستان دا حق لري چې کلبوشن یادو ته پر اورول سوی د مرګ سزا پر پریکړې ودرېږي، خو د ده په وینا د دې به بې له شکه له هند سره د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو تر څنګ نور منفي اثرات هم وي. د هند په نوې ډیلي کې خبریال او شنونکی ادتیا راج کول وای دا داسې پریکړه نه ده چې د هند یا د پاکستان کامیابی ورته وویل سي.
I feel diplomatically and legally
زما په فکر په سفارتي او قانوني توګه د هند دلیلونه تر پاکستان ډیر قوي وو او د انصاف نړیوال عدالت د هند دلایل منلي او د هغې دفاع کړې ده او دا پر 23 پاڼو له مشتمل دې پریکړې څخه ښکاري او د هند پرتله د پاکستان بیخي ډیر دلایل رد کړل سوي دي.
ادتیا راج کاول وویل پاکستان چې تر کلبوشن یادو پورې کونسل ته رسایی نه و ورکړې نو همدا یې ماتې او همدا د هند لویه بریا ده. پاکستان د 2016 کال د مارچ پر 3مه اعلان کړی و چې په بلوچستان کې یا د ایران پولې ته څیرمه د کلبوشن جادو په نامه د هند داسې جاسوس نیولی دی چې د دوی په وینا د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې لاس لري. پاکستانی پوز د 2016 کال د مارچ پر 15مه داسې ویډیو خپره کړې وه چې نوموړي پکې د هند د استخباراتي ادارې را لپاره کار کول منلی و، خو د هند موقف دا دی چې کلبوشن یادو د جندالله په نامه وسلوالې ډلې په ایران کې تښتولی و او بیا یې پاکستانی پوز ته سپارلی و او هغوی ورباندې په وهلو او زور دا بیان ریکارډ کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای ډیر زر به د قبایلی سیمو سکولونو په سمولو او ورته د زده کوونکو راګرځولو لپاره کار شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو تازه رپورټ وایي په قبایلي ضلعو کې په سکولونو کې داخل 30% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بیا فعالان په دې اړه وایي چې د سکولونو لریوالی، غریبي او په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی د دغې ماشومانو د غیر حاضرۍ سبب دی. تفصیل د اسرار مومن نورو.
د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د تعلیم سلاکار ضیا الله خان بنګشوای په دې اونۍ کې بعد کوایلی سیمو په سکولونو کې د اصلاحاتو عمل پیلوي. بنګش د چهارشنبه په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د دوی وروستی راپور ښایي چې دا وخت په قبایلی سیمو کې شاوخوا 30% زده کوونکي سکولونو ته نه ځي. نوموړی وایي علت یې دا دی چې دغه سیمو ماشومان جنګونو او کډوالۍ ځپلي دي او په زده کړو کې یې زړه نه لګي. بنگش وای حکومت یې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي ادارو د سمولو او ماشومان سکولونو ته د راګرځولو لپاره په موجوده بجټ کې 2 ارب روپۍ ایښودې دي.
د زده کوونکو ته به تعلیمي وظیفې ورکول کېږي، میاشتنی فنډ به د دوی لپاره جوړو، جامې به ورته ورکول کېږي. د دې هدف دا دی چې ماشومان له ذهني فشار او د ناوړو وختونو له اثراتو راوستل شي، او د دې لپاره حکومت شاوخوا 2 ارب روپۍ بجټ ایښودی دی. په دې پیسو به د سکولونو چاردیوارۍ جوړوو او په کې به د بجلۍ په ګډون نورې اسانتیاوې هم برابروو.
خبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم او څانګې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم او څارنې په اړه خپل لومړی راپور د جولای په 14 خپور کړ. په راپور کې راغلي چې تعلیمي څارونکو د قبایلی ضلعو د 98% سیمو دوره کړې او دوی ته معلومه شوې چې په سکولونو کې په داخل شوو څه باندې 15,00,000 زده کوونکو کې 1,92,000 زده کوونکي په سکولونو کې نه وو. خله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال رضا وزیر وای کېدې شي سکولونو ته د نتلونکو ماشومان شمیر له یادو شمیرو هم زیات وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ مشال ډوته ویل چې دا راپور د تعلیمي کال په لومړیو کې هغه وخت تیار کړل شوی په کوم وخت کې چې د حکومتي او غیر دولتي ادارو چارواکي کوشش کوي چې زده کوونکو ته په مراواتو ورکولو او نورو طریقو زیات نه زیات ماشومان داخل کړي چې دا رنګ د دوی خپلې تنخواوې هم زیاتې شي. خو نوموړی وایي د یادو ادارو دغه هڅې بیا برقرار پاتې نه شي چې له وجې بیا ماشومان سکولونه پرېږدي.
زما دا خیال دی چې د وزیرستان په شان علاقو کې په قبایلي علاقو کې چرته چې سکولونه لري دي چرته چې هغه انسینټیوز بیا دوی برقرار نه شي ساتلی حکومت ته او که غیر سرکاري ادارې دي که ایون پرایویټ سکولونه هم دي، نو اول خو چې کوم د ښه په تیزۍ سره او په جوش جذبې سره کار شروع شي او بیا چې څنګه مخکې ځي، ما تاسو ته چې ګرمي راشي بیا ځینې خلک چې کوم دی کورونا بدلوي بل ځای ته ځي، نو دا خلک چې کوم دی بیا هغه ټیمپو برقرار ونه ساتي.
د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم څانګې په یاد راپور کې دا خبره هم راغلی چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې 83% استادان چې تنخوا اخلي سکولونو ته نه ځي. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي بومند دغه خبره مني او وایي چې په قبایلي سکولونو کې د استادانو حاضرۍ ځکه کمی دي چې یو شمېر استادان له 400 مردان او نورو له روسیمو سره تعلق لري.
دلته مخکې خو د ایجوکیشن نه وو، د 400 او د پېښور او د نوخار خلک ابرتي شوي دي او هغه د دې ځای نه ځي او هغه هلته، نو لازمي خبره ده چې هغه به یو د هغې شمېره کمه ده، یو خالي پوستونه چې کم دی هغه زیات پراته دي په سکول کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش مشال ډوته ویل چې دوی به غیر حاضر استادانو ته نوټس ورکوي چې سکولونو ته راشي او که نه راځي نو له دندو به لرې کړل کېږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھی
د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا له مرکزی حکومت د بجلی په مات کې د صوبې د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې. صوبې حکومت وایي په وابډای 128 ارب پور باندې دی او هیله کوي چې په روان مالي کال کې به یې ورکړي. د بجلی د خالصې ګټې په سر د مرکزی او خیبر پختونخوا د حکومتونو ترمنځ لانجه ډېره پخوانۍ ده. په دې هکله تفصیل د خالد خان رپورټ کې اورو.
دا شورو پورز دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پاره د بجلی او د توانای مشیر حمایت الله خان یو خبری غونډه ته دا وینا په محل اوایل چې مرکز او خیبر پختونخوا کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت تی او هغه خوشبین دي چې وفاقي حکومت با صوبې ته د بجلی او ګیس په مد کې پاتې پیسې په روان مالیکال کې ورکړي.
منگا اوسا پوری کال 2018 ولس پر فگرز باندھے چکم خپل کلیم بیس کڑی دی نو آغا دی یو سل اتیش ارب روپے.
حمایت اللہ زیاد تکڑا چی دا مشترکہ مفادات کونسل لارخا سوبی تا دا بجلی گٹی پا مت کی دا پاتی پیسو دا پارا یو کمیٹی ہم جوڑا شوی دا سوک چی با دا ای جی این کازی فارمیلی تر مخا سوبی تا نصر پیسی ورکوی بلکی دا بجلی او نور وفاکی دارو کے باس خیبر پختونخوا تب ہم نمائندگی ورکوی.
دا مسئلے دومره اسانه وی او دور دغی کی دا نو دا په خوال شوی پنځوس کال کې نه دی حل شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه حل کیږي خو مونږ ورپسې یو ان شاء الله. امید دی چې دا به زر مسله حل شي او دا مسله مونږ پریږدو نه.
دا یو پښتنې په جواب کې حمایت الله اوویل چې تیر مالی کال کې خیبر پښتونخوا ته د بجلی په مد کې ټولې پیسې نه وې میلاو شوې خو دا دې دغه مطلب نه دی چې صوبه دې د خپل آئینی او قانوني حق نه رستو شي. هغه وویل صوبایي حکومت د بجلی لوی دفتر وابډه هاوس هم د لاهور نه اسلام آباد ته د منتقل کېدو غوښتنه کوي.
دغه پکې مونږ دوه پوائنټس راوستل چې یو زمونږ ریپرزنټیشن رانکې په اتارټي باندې او یو دا شفت کے اسلام آباد.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پاره د بجلی او د توانای مشیر حمایت الله زیاته کړه چې صوبایي حکومت د پیښور الیکټریک سپلای کمپنی په خپل اختیار کې د اخیستو څه منصوبه نه لري خو غواړي قبالي سیمو په صوبه کې زم کېدو وروسته د بجلی د سپلای او انتظام کمپنی دې په دریو ځایونو کې تقسیم شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غوت ارکوت
پر هر چه سربیرا حالی زلی روانی دی. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما فرسٹ پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هغه اعلی چارواکي چې سم دولان دي د پاکستان تحریک طالبان تختولي وو 13 ورځ خوشی کړل شو د جنوبی وزیرستان په وانا کې چارواکو ته سپارل شوې دي. تختول شوې چارواکي څوک څنګه وو تختول شو او څنګه خوشی کړل شو په دې اړه تفصیل د سیلاب مسعود رپورت کې ورو
د ټانک مرتضی او سولی وزیرستان کوټکی نا د فیڈرل بورډ آف ریونیو اسلام آباد د اسسٹنٹ کمشنر ریاض میاں او د سولی وزیرستان لدا تحصیلدار گلدراز سراد درو نورو کسانو چکم د تاریخ طالبان پاکستان په قید بندیون و او طالبانو یې د تشتولو ذمہواری هم منلې و. خوشی کړی شوی او 13 شپه د سولی وزیرستان ستر پنڈغولی وانک سے دے زئی انتظامیہ چروا چوتا ورس پارلی شوی دی دے سلی وزیرستان زیلے دے پولیس فورس تر مشر اتکولا وزیر دے دوی دے خوشی کے دو پدا غران پخلائی وکڑ لی
دے رن سے دری لیا تحصیل دار صاحب دے ہو
یاد دیوی چھ دے ایف بی آر اسسٹنٹ کمشنر ریاض میانائی سرا دے درے نورو رشتہ داران ہو زن وسلہ والوں کا سانو دے ٹانک مرتضی کلی نا دے چلور میں میاشتے پچھلے رشتہ میں نیٹھے آغا وقت تشتولا ہوا چکلا دائی دے اسلام آباد نا دے مور دے مرگ پہ اطلاع خپل کلی مرتضی تارا غلا ہوا پدا سادگی رنگ دے لدا تحصیلدار گلداراز دا دینا اول دے سلی وزیرستان سیمے کٹکی نا دے دریا میں میاشتے پپنجوشتے میں نیٹے تشتاولای شوائیوان طالبانو پا دا غابا ریک شیل یا حیث ندی ویلی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28مه نیټه په درې ورځني سفر واشنگتن ته رسی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي دي او امریکا د پاکستان په وزي مرستې هم ځنډولې دي. د دې سفر مقصد څه دی او دا به په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او خپلمنځي تعلقات ښه کولو کې څومره رول ولوبوي د شاهین بنیري رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم به د ولسمشر ټرمپ سره د سیمې په امنیت په ځانګړې توګه افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تازه کولو خبرې کوي. د سویلي اسیا په اړه د ټرمپ انتظامی په پالیسۍ کې پاکستان په افغانستان کې د بېقرارۍ رامنځته کوونکي قوت او د امریکا د ګټو خوندي کولو په لار کې د خنډ په نوم یاد شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې داسې کوم بدلونونه رامنځته شو چې دواړه مشران د یو بل سره ناستې او خبرو اترو ته اماده شو. په دغه اړه په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییز چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د اړیکو ښه کولو لپاره د تیر سمودې نه سفارتي هلې ځلې روانې وې او بل افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو او د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د پاکستان اهمیت ډېر کړی دی.
ایران سره چې کیسه کوم ځای ته ورسېده چې اوس نه جنگ دی او نه امن دی. امریکا کو جګړه کوي نو هم دې علاقه کې نښلي او افغانستان هم بیا مکمل لاس نشي نیسي او کو جګړه نه کوي او ټینس سیچویشن نو کریډیبلټی ختمیږي. ایران او افغانستان دواړو حواله سره امریکا غواړي چې پاکستان بیا سره مرسته وکړي او پاکستان غواړي چې امریکا نه بیا خپل امداد او یو شی بشي خپل معاملات سم دي.
امریکا د تیر سمودې نه د پاکستان سره مالی مرستې ځنډولې دي او په پاکستان درنه هم اقتصادي وضع ښه نه ده. خبریال شایق حسین وایي چې اسلام آباد د خپلو اقتصادي ستونزو هوارې غواړي او هڅه کوي چې د ناقانون پیسو د سار د نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د اچولو نه وژغوري. نوموړی زیاتوي
پټاپ سره موږ خبرې اترې روان دي او پاکستان دا اندېښنه ده یا دا خطر ده چې پاکستان چرته بلیک لیست شي یا چې دی آی ایم ایف سره چې موږ کوم خبرې اترې وشوي هم چې دی ان ا وی لینک دی پټاپ سره. نو یقینا آی ایم ایف حواله سره دی امریکنز او دی امریکن اتورټیز ډیر کی رول دی. دا به یو دوه اهم ایشوز وي د عمران خان صاحب په پلیټ باندې چې هغه کله د خپل ویزیت شروع کړي.
بلخوا د سیاسي او سیمه ییز چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي چې د عمران خان حکومت د امریکا سره له نوې سره اړیکې جوړول غواړي او په دې هر څه کې د پوز مرسته ترشا ده. نوموړی وایي چې سیمه کې روانو حالاتو پاکستان او امریکا یو ځل بیا د یو بل سره خبرو ته اړ کړی دي.
عمران خان چې کله نه اقتدار کې راوستل شوی دی نو هغې ورځې نه بیا لږ ښکاري چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ پخوانی رخ کے لگ بدلون راضی ابھی کے سر پاکستان نوی سر تعلقات جڑی وہ دیکھیے عمران خان ہم دے خور تھوڑا دے اہم فیکٹر یا ہم عامل سے دے پاکستان فوج دے چکا پر ٹولو پالیسی جوڑو رخ کے دیر اہم کردار ادا کئی سب خبروں کے راغلے دیجیے دے پاکستان دے فوج سربراہ جنرل قمر باجوہ وہ ہم دسرا امریکی تصفر کئی رسکاری سے پاکستان امریکی تعلقاتوں کے یو نو باب شروع کی.
د یادونه وړ ده چې امریکایي چارواکو وخت په وخت په پاکستان هغه وسلوالو ته د پناه ورکولو او هغوی سره د مرستو تورونه پوری کړي چې په افغانستان کې په امریکایي ناټو او افغان ځواکونو بریدونه ترسره کوي. خو پاکستان دا تورن ردوی او وای چې د افغانستان په سوله کې مرستو ته جمن دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د شاهین بنیر نه د سات د خبرونو لنډې زورو.
ستړي مشهر دی وخت مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو ستر عدالت پاکستان ته امر کړی چې د هند سمندري ځواک پخوانی چارواکي کلبوشن یادیو تا ورکړل شوی سزا ته بیا کتنه وکړي. یادیو تا د هند لپاره د جاسوسۍ په تور کې د پاکستان یو پوځي عدالت په 2019 کال کې د مرګ سزا اورولې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص ګټې په مد کې د وابډا وفاقي حکومت نه د 128 ارب روپو غوښتنه کړې. دا خبره پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د اوبو بجلی لپاره د وزیرالله سلاکار حمایت الله کړې ده. په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د فیډرل بورډ آف ریوینیو مرستیال کمشنر او د لدا تحصیلدار خوشی کړی دي. اسسټنټ کمشنر ریاض میانه او د سویلي وزیرستان لدا تحصیلدار ګلدراز سره د نورو درو کسانو سمو د وړاندې وسلوالو طالبانو تختولي وو. چارواکي وایي د افغانستان په بادغیس کې د وجل شو څلور دېرش کمانډو ځواکونو مړي تیر ماښام له آبي کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږدول شوي دي. دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر یو شوکت یوسفزی ویلي او سرکاري معلوماتو ته د ولس د رسایي قانون ملکنډ سیمې ته هم غزول شوی دی. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په شمال مشرقي کانګو کې د ایبولا د خونړي وایرس د خورېدو نه وروستو په نړیواله کچه د روغتیا بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی ده. د وایرس د تیر کال د اګست د میاشتې راهیسې تر اوسه 10,000 کسان وژلي دي. او د ایران د بارنو چار وزیر جواد ظریف ویلي امریکا په ایران د بندیزونو عملی کولو سره په اقتصادي ترهګرۍ کې ښکېل شوی او د ایران سره د جوهري لوازنامې نه په وتلو سره خپل دریځ اغیزمن کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې شاهین بنیری درته د خبرونو لنډیز پکې وړاندې کوي. اوس وخت شوه د هفتوارې خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور. دغه خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندۍ سپاره بحث واورېدی. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وکړل سو نو فاټا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روانه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو صوبایي انتخابات په اړه بحث شوی دی. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 35 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل سو. هغه وخت دا سیمې د وفاق تر انتظام لاندې وې او گورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولې. دا سیمې د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. په 25 آئینی ترمیم کې ویل شوی چې په دې سیمو کې په لومړي ځل صوبه انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي. په پاکستان کې د 2019 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسون په قبایلي سیمو کې حلقه بندیانې وکړي نو د قبایلي سیمو لپاره د صوبای اسمبلی 14 عامي چوکۍ، 4 د ښځو لپاره ځانګړي چوکۍ او 1 د اقلیتونو یا لژکیو لپاره ځانګړي چوکۍ وټاکل. ټاکل شوی چې دا انتخابات د جولای پر 6 وسی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې د 14 عامو چوکیو لپاره څه باندې 400 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو چې 280 میدان ته راوتلې دي.
په دې وخت کې موږ سره 280 پورې امیدواران په میدان کې دي. په دې ټول قبایلي اجلاو کې د 14 سیټونو لپاره په دې وخت کې دا تقریبا موږ سره 150 زنانو کاغذونه جمع کړو د مخصوص نشستونو لپاره. نو په هغه کې چې کوم کاغذونه مسترد شو د هغې نه بعد موږ سره په اوس په دې وخت کې اته زنانه چې دي نو هغه په میدان کې یو قسم دي چې د بیا په دې بنیاد باندې بیا الیکس کېږي چې کله یو پارټي د خپلې جنرل نشستونو باندې بغیر تقسیم کېږي چې هغې سوره سیتونه واخلي د هغې په بنیاد باندې به د هغه پارټۍ زنانه الیکس کېږي په سپلای کې او دغه شان موږ سره په چې کوم د اقلیتي نشستې یو هغې لپاره هم موږ سره سلور امیدواران په دې وخت کې په دغه کې دي.
د 2018 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی چوکۍ له 2013 تر 2018 کال سوې او د سېنات برخه په خیبر پښتونخوا کې زم سو. خو د 2019 کال په مئی میاشت کې د قبایلي سیمو منتخب پارلماني استازو غوښتنه وکړه چې د دوی د قومي اسمبلی 2 چوکۍ دی پر ځای پریښودل سي او د سوې اسمبلی دامو چوکۍ شمیر دی چلی رښتل ورسي. په هغه میاشت کې د شپږشتم آئینی ترمیم په بڼه دغه سپارښتنه د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات ومنله او ټاکل سوې چې د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به په دغو سیمو کې پر همدغو چوکیو ټاکنې وسی. که څه هم په عمومي توګه کاندیدان یا امیدواران تر انتخاباتو وړاندې له خلکو د رایې راجلبولو لپاره غونډې او جلسې کوي، خو په قبایلي سیمو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې حکومت د دوی په ګڼو سیمو کې شاوخوا یوه میاشت یو سلسلور څلوېښتمه دفعه لګولې وه چې تر مخه یې پر ولسي غونډو بندیز و. د دوی په وینا دوی نه پرېښودل کېږي چې انتخاباتي کمپاین وکړي. د جمال داوړ په نامه یو کاندید په دې اړه مشال راډیو ته ویلي وه
کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 2044 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان ته ورسره نه ګرځي. نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپینو کې یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل څه تاوم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي. او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي. نو په دې پسې به خپلې تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي. که دا دوی بلاک کوي نو دا دوی څه میسج ورکوي؟ زما په خیال خو صرف او صرف یوازینی مقصد یې دا کېدی شي چې دوی د الیکشن دپاره خنډونه جوړوي.
پر دې سربیره د اسدالله په نامه یو کاندید وایي حکومت یو خوا د انتخاباتو اعلان کړی او بل خوا یې پر جلسو بندیز لګولی دی.
ڈی سی نارت چیکیم دفاع 144 سے نافذ اولی اعلان یہ کڑا رہا دے میر بھرپور مخالفات کی ہو یقیناً داڑی افسوس خبر پیو طرف الیکشن اعلان کڑا تھا بل طرف پنجے کا سونے یا پہ اجتماع بندے پابندی پر جلسے پر تقریر بندے پابندی دا سول پہ تو کہہ دیجیے الیکشن امیدواروں دا پل کمپین سرنگ جاری ہو سکتی بل مش کو دیتا خوشی دیجیے فاٹا مرجر اوشو اس وی خال کی تازودی ملاوشی ہو چکیم میرا پاکستان سے قانون دا وہ سہولیات کیا ہوئے مشتا ملاوشی ہو یہ کاندیڈیٹ سے کمپین نشی کرائی بے نیرا عوامی تسساز ودی ملاوی وطن دنیرا تیارے پلیری نبی آئی سیاسی غاسی حال زلی شریع سے دے سارا آمن بحال کیزی.
پر غونډو او جلسو دا بندیز په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لګیدلې او ځایي انتظامی چارواکي وایي چې د دې لامل امنیتي ستونزې دي. چرواک زیاتوی دوی نه غواړي کاندیدان یا د هغوی پلویان دی وي ممکنه حمله شکار سي. په دې لړ کې په دا ورسوي کې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نومان افضل اپریدی یو اعلامیه جاری کړه چې انتخابات ته ولاړ نوماندان د محتاط اوسي ځکه چې د دوی ژوند ته خطر پېښېدلی سي. په دې خبرګون کې یو شمېر نوماندانو د دې اعلامیه غندنه وکړه او زیاته کړه چې دوی غواړي د رڼو ټاکنو مخه ونیسي او خپل د خوښ کاندیدان بریالي کړي. په دې اړه یو کاندید تاج وزیر وایي
اوا کسون دا وزخ کو چې چاته تریټ دی دای د نوټیفیکیشن دا سه نو کو چې ټول کاندیډیټ تا تریټ دی دکا چې وون تا تریټ نشتا دی څو کو بوسی او چا بون الیکشن ګټي اده مشتا وضاحت وکو مشه دا شی بالکل غندنه کی چې بالکل دا سه شاینشت د کمپین په وخت کې 10 آلات یا 10 نوټیفیکیشن بالکل خوانه کو دا الیکشن بون اثرات چوي په کمپین اثرات چوي کم اس کم حکومت دا نه دو کو چار چې شفاف الیکشن کو 10 نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کا دای چې کی نوټیفیکیشن کړای دی.
په قبایلي سیمو کې د سوې اسمبلی انتخابات ته ولاړ یو شمېر کاندیدان تور پوری کوي چې انتظامیه غواړي د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي امیدواران په انتخاباتو کې بریالي کړي. نو له همدې کبله پر غونډو بندیز لګولې. خو د دې ګوند یو غړي او کاندید جمشید وزیر بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پر غونډو بندیز د دوی کمپاین هم اغیزمن کړي.
کچیر ته نور کاندیډیټ ورنا متاثر دی بالکل دت کرا پی ٹی آئی اولا چکیم کاندیڈیٹس تھی آہا ہاں دغه دفعہ 144 نه متاثر دی آہا کلم کلا نه گدرنگ لای سی نه مطلب جلسی کړای سی میز گورنمنٹ نا دغه ریکویسٹ کی چې الیکشن دا پسر راوند دی
څومره کینډیډیټس دي هغه ته کراتی را دی کمپین موکا ورکو الیکشن د پستفا طریقه سره وشي د ځینې کسان دغه تورونه لګوي چې دغه پی ټی آی خپل ځون ته لیاره هم ورکول دي. دا سره خبره نشته ده پی ټی آی د سره سره متاثره ده.
بلخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 9 اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لګیدلې یو سلسله 43مه دفعه پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا نظامی چارواکو په غونډه کې وسوه. تر غونډې وروسته د کمیشن ویاند الطاف خان مشال رادیو ته وویل چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړ چې انتخابات ته ولاړ کاندیدان وکولای شي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ولسی غونډې وکړي.
الیکشن کمیشن په دې لړ کې د پروینشل ګورنمنټ سره مسلسل رابطه کې وو. دا یو تر نوټس وو تر غل الیکشن کمیشن چې 144 خو به ابسټرکټ کی دا چې کوم د انتخابي حل زلي دا بوتل ابسټرکټ کی دا بودري یا زه تاسو دا 144 چې دا فورن لري. چیف الیکشن کمشنر ته موږ ویل شو چې دا 144 هغه لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون پر 28مه یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل سی و چې په قبایلی سیمو کې به راتلونکي انتخابات د پوسټ تر څارنې لاندې کیږي. د انتخاباتي کمیشن په وینا د جولای 13مه بیا تر 28مه نیټې پورې به د قبایلی ضلعو د رای ورکولو په ټولو 2000 مرکزونو کې پوځي سرتیري ګمارل کیږي. د انتخاباتي کمیشن دا ګام هم د ګڼو کاندیدانو او اپوزیشن ګوندونو له توند غبرګون سره مخامخ شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په دې اړه د جولای پر 15مه په پېښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې پر غونډو بندیز او د پوز ګمارل د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګټه تر سره کیږي.
سیکشن 144 کے مطابق ہمارے امیدواروں کو اور دوسری سیاسی جماعتوں
یو سل سلور سلویختم دپا زمون او د مخالف گوندونو پزت کارول کیږي. دا خونو آزاد او شفاف انتخابات نشو چې د جنرال زیاولق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2014 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګری زیاته و نو هغه وخو په پولینګ سټیشنو کې د ننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پیښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده. نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي
کی میرا اداره به یا آپ کا اداره به عمران کے لیے کیوں متنازعه بنایا جا رہا ہے.
یو شمیر کاندیدان هم د پوز ګمارنې ته د شک پسترګ ګوري او غوښتنه کوي چې پر ځای د لیویز او پولیس سرتیری و ګمارل سي. یو کاندید سید خان وای چې انتخاباتي پروسه پوسه حواله کول انتخابات متنازعه کوي او دا اقدام د یو خاص ګوند چې مطلب یې له پاکستان تحریک انصاف څخه دی په ګټه تمامیږي.
ساتل حفاظت ساتل فوج دا بیل خبره ده او الیکشن فوج دا والا کول دا بیل خبره ده. دوی خو یې الیکشن نه فوج والا کړی او پولینګ بوت کې دنه چې فوجان ولاړی نو دا به الیکشن نه دی. دا به کوم سلیکشن دی او زما په خیر باندې دی له ټول سیاسي پارټونو د دې الیکشن نه بایکاټ پکار دی که په پولینګ بوت کې دنه سکیورټی د فوجي اهلکار ودیږي او سکیورټی چې ټوپ لري ساتي سکیورټی خو د مخکره په قبایلی علاقو کې فوج ته والا ده او هغه په ارزه کې دی په چې کوسونه باندې دی په نور زینو کې ټول الیکشن هغه ته والا کول دا بالکل ریزلت چې کوم دی دا به اثر انداز کیږي او دا مخنه الیکشن هم دی خبري ثبوت دی چې ما زاده نه الیکشن نه شوی مخکلم الیکشن متنازع دی مخکلم باغ کې قرا او دندې شوی او یو مخصوص جماعت راوسته لپاره لار هواره شوی.
په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې سوي عام انتخابات هم د پوز په امنیتي څارنه کې سویول چې ورسته اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزاد امیدوارانو نیوکې پر کولې چې د رایو د شمیرلو پر وخت پوځي اهلکارانو له یو شمیر پولینګ سټیشنو څخه د دوی نمائندگان بهر استلیول او د خپل خوشي په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو پوز بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د دوی کار یوازې امنیت پر ځای ساتلو. اخوا بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې پر پولیس او لیوی سربیره پوز د امنیتي عملونو له کبله ګمارلی او کمیشن برنې ټاکنې باوري کوي او د هیڅ عملاتړ به نه کوي.
دا د عوامو د وټرانو او د امیدوارانو د حفاظت لپاره د غیر سکیورټی د انشور کول لپاره دا تعینات شوی دا او بعضی افغان په دې باندې چې پولینګ بوت کې دنه بچی کندې یعنی د پاک فوج ځوانان بنی یعنی کې چکم سینسیټیو پرنسټیشن دی زیات هغه کې خو دا چې ردی دغه وی خو چې عام کمپنسیشن دی کې به د سر بهر دی چې یعنی کې موږ خو موږ د ټول پاتیانی او ټول امیدواران په یو دغه کې دی اربل ورځ انصاف کارت تقسیمې دو هغه باندې الیکشن کمیشن نو تاسو سره سره غیر کو کړی دی په وزیر اعلی هاوس کې دغه رنګ غالبا په کورما کې دی یا وزیرستان کې نو دا دغه چې کم کم مخه ته زمونږ راځي
کمپلینٹ راځي یا مونږ څه وینو نو هغه د حکمران جماعتوب دي نو هغه متعلق مونږ سخت هدایات او سخت نوټه اخلو.
سویل احمد خان زیاتوی چې د انتخاباتو د څارنې لپاره د پاکستان د آزادو او شفافو ټاکنو شبکې 2000 غړو ته کارډونه ورکړي او د دې انتخاباتو د څار لپاره یو شمېر نور کسان هم درخواستونه ورکړي چې دوی به ډېر ژر کارډونه ورکړي. اونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او ټلیفون د اسانتیاو په اړه معلومات درکړو. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
احمد شاه اعظمی در تا قبایلی سیمه د بدلون په لور خبرونه وړاندې کړه او اوس تاندې هلې خبرونه لرو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکارا فرخنده اسد جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې خبرونه کې په قبایلی سیمو کې چې اوس په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي د نجونو د تعلیمي ادارو د نشتوالي او د جنکو د تعلیمي پرمختګ په لار کې په مشکلاتو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملې دوه غوستو په فاټا کې کارکونکو استادان وای دوی تم لري چې د غام سره با په سیمه کې د انجنونو تعلیمي ادارې زیات شي او زیات انجنونه با په سکولونو کې داخلي شي. د فاټا د انجنونو د کالج او استادا سبیحه صاحب وای په فاټا کې د جنکو د تعلیم په اړه ډیر کار پاتې دی او زیاتوي
د روستو پته نشته د څو کلونو نه 2008 نه را روان دي بلکې د 2006-7 آنورډ چې دی هغه پکې سکیورټي ایشوز دي رو لاغې د وجینه او بیا چې کوم سکولونه دغه شو دا خو تاسو پته نه تاسو په نالج کې به وی چې سکولونه ډیر زیات دغه شو بلاست شو یا بند شو یا ریزنز دي رو کنه نو دغه د وجینه بس بیا خلکو لګ اگر ریلکٹنس چوک یا لگ تحفظات یو چی اگر یوی چی لکم گا مخفل بچی ایون جنکے نا ایون الکان چی دی اغم لگ ریلکٹنٹو چی آمونگا سنگ اولی گو.
سبی حاضر بوائی دا سے دیر اسی می دی چی سکولونا لری خود امنیت صورتحال پکلا ہم خاندے پر دیر اسی مکی نی آواز انجونی بلکہ حلکان ہم لسکولونو باہر دیو زیادتوی باید حکومت پر لمرائی مرحلہ کی پر موجودہ سکولونو کی دا استازانو حاضرائی او داشان نور و سہولتونو تا پام بکری
لکه کیون تاسو دا سوګوري کنه باز ډیر علاقے دا سی لکه تاسو په خپل وای مونږ ته پته ده کنه چې سکولونو او کالجونو بند شو نان فنکشنل شو اړو به شي کارې پرې خو د چې کارې پرې خو نو فل حال لکه اوس خو وای چې دا سی دا چې زه خو ته دانش نه لې لکه ما سدا سی باقاعده سروې خو نه کړې خو لکه کدا چې اگزیستینګ کم دا چې موجوده کم تعلیمی ادارې دي کدیلم سټوډنټس راشي کنه نورو لکه د وخت سره د وخت تیری دو سره سره دا د سټوډنټس یا د طالب علمانو یا د جینکو یا د لکانو دا دغه به زیات شي تعداد به زیات خو فل حال خو بس دا چې کوم موجوده دي چې دی لم راشي که نه نو بس زما دا خیال دی چې دی خو خیر که کار رواني او نور ورکی دغه کیږي اضافه کیږي د جینکو د پاره په کار دی چې لږ سکولونه چې کوم دي دا چې کوم اوس دي اگزیسټینګ پرایمري ډېر زیات دي د پرایمري شمار نشته دی بیا سیکنډري چې دي نو هغه هم شته دی خو کالج ایجوکیشن چې دی هغه لږ ډېر زیات وایي چې لږ ډېر سلو روانې ده نو هغې دپاره په کار دی چې لږ شانتې کار وکړي شي بعضې ډېرې داسې ایجنسۍ دي چې هلته د جینکو دپاره کالجونو دغه ضرورت په کار دی خو شته نه دونه نو هلته کې په کار دی چې دا شی لږ دغه شي امپروو شي لکه لږ بهتری اړخ ته راشي که نه.
په دې وروستیو کې د انساني حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واش په پاکستان کې د جنکو د تعلیم د حالت غندنه کړې وه. هیومن رائټس واش په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي وو نامنی سیاسي غیر یقیني صورتحال، غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هیواد تعلیمی نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعاله نظامونو څخه دی او د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ مخه نیسي. په دغه راپور کې د قبایلي سیمو ذکر هم شوی دی چرته چې د ماشومانو بیا خاص کر د جینکو تعلیمي شرایط ټولو کمه ښودل شوې ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکی یو استاد محب وزیر وایي په سیمه کې له پخوا راهیسې د نجونو د تعلیمي ادارو کمی دی او زیاتوي.
بنیادی طور دوران کے نام کمنگ گرون آغل پر جن کو تعلیم درس خاص خاطر خواہ خدا سے نظام لو تو وہ ہم نیچر تب ہر قبائلی سیمر پر ہیڈ کوارٹر کے بعد یو نیم جن کو ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول یا یو نیم چرتا کالج کو چچر تھا میرے پرتی سیمے بھی لگا خاص کر افغانستان سر پتلے پرتی سیمے کے بھی نو یا دا سے نور جو پکڑے اسی میں جنو انتا دے دے ایکسس جنکو دے تعلیم دے پارا پھر کم ہو نو دے دے وجہ ہم دا ہے سے انتا اکثر زنانا زمین کی تمہیں دی آگا دے تعلیم پاتے شئی دی اور ضرورت کو یہ یقیناً چے دیر زیادت ہے باید کے دینے بھی گورنمنٹ کے خاص کر دے مرجر نفس نو انتا دے تعلیمی دا سلسلہ خاص کر دے جنکو دے حوالے سر وہ غزیدی ہو پیاسی ہو ضرورت یقیناً چکارے
دی. استاد محب وزیر دا ہم مائی پا فاٹا کی پرائمری سکولونا یو سہا دا پورشتہ خو بیا دا کان جنو او پوهنتونو سخت کمی دی.
وګورو په یونیسټینه باندې سره خپل د پټو لا فاټه کې چې یو یونیسټی دا او د او یو کالو نه پس تر یو یونیسټی د ته جوړ شو او هغه هم په داسې سیمه کې جوړ شو چې هغه هم تم مکنیم کوي د سیمه ورته وایي یا یو چې موږ په خبر ورته مېږي څو د تر دم خیل کې چې کوم جوړ شوی دی نو هغه د په خبرو د کوارټ په لمن کې جوړ شوی دی نو هغه نه د سفایي چې نه کې چې کوم دی چې کوي الکان کوم دی الته د هغه هغه سګ ممکن نه دی او بیا د جنوبي وزیرستان نه تر بشور پوری وګوره نو د پچاور خلک یا جنګي په سره د خپل تسنګ د شي وزیرستان د هغه د سپین خان ته ولینې چې هغه بند یو سټیټ ولینې چې چرته دی یو سټیټ ولینې یا ګلو علي خان نو دا ډیر د یو مزاج باندې دی. ضرورت دا دی چې په هر قبایلي هډ کوارټر کې د یو نیو پوهنتون او د هایر ایجوکیشن انسټیټیوټ ډیر زیات ضرورت دی ورته.
بلخوا د قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیه او د سیمې خلکو د صوبایي حکومت پر هغې فیصلې ناخوښي ښودلي چې تر مخه به د شمالي وزیرستان د میرامشاه یوازینی د جنکو د کالج بلډینګ ځایي عدالتي ودانۍ یا جوډیشل کمپلیکس ته بدل کړی شي. د خیبر پختونخوا د پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسیشن مشر حمیدالله اپریدی وایي د دغه کالج په اړه چارواکو ته ویلي چې باید جوډیشل کمپلیکس ته بدل نه کړل شي ځکه چې په سیمه کې له وړاندې نه د نجونو ډېرې کمې تعلیمي ادارې فعال دي.
په دې کې ګرلز کالجونه مخکېم کم وو اوس دا اپرچونیټي ملو شوه خو په دې کې اوس ما ته دا خبر را رسېدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر خوله بلډنګ جوړ شوی دی هغه کې خپل دفتر قائم غواړي. خیبر پختونخوا پروفیسر لیکچر اسوسیشن د صدر په حیث د دې غندنه کوم او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. دا بلډنګ د زموږ د خویندو لپاره پرېښودل شي ځکه چې دې کې هر قسم سهولتونه موجود دي او لیبورټري او دا یو مخصوص مقصد لپاره جوړ شوی بلډنګ دی.
د خیبر سره تعلق لرونکو د پیښور پوهنتون یو استاد سمینا اپریدی وای نامنی پوځي عملیاتو کډوالې او د ځینو روایتو له وجې د فاټا جنکې د تعلیم محروم او ساتل شوې.
یو خو چې سوشل ټیبوز دی هغه خو بالکل مسله ده لکه د خزو چې دین بهر وتل راتل هغه ته دومره په قبایلی علاقو کې یا په لرو علاقو کې چې دې کنه رورل ایریاز کې دونه په نظر نه کتلې کی خو دې سره سره نور هم دا مسائل دي چې ادارو ته رسایي چې خې ادارې موجود وي سکول نشتا که نشته دینو دا هم چې دینو د ایجوکیشن په شرع باندې اثر غوځي. اوس که تاسو وګورئ چې رګینه کې خبر ایجنسی دا نو خبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې په خبر خاص سره ډیره زیاته نږدې ده بلکې په خبر خاص چې په خبر یونیورسيټي سره ډیره زیاته نږدې ده. نو دلته کې د زنانو د جنکو د تعلیم ډیره ښه ادارې چې دی اغه ته ډیره نږدې دي بلکې په خبر خاص خلکو ته دا لری پروزي زمونږ د یونیورسيټي تعلیمي ادارې او د خبر ایجنسی خلکو ته دا نږدې پروزي. نو مطلب دغه وجه ده چې رګینه هغه اکسس چې دی چې اکسس وي نو هغې د وجې خامخا په لټرسیزه شو باندې ښه فرق پروزي او هغه مونږ لکه دی څوکې هم ایون ګورو او ټیبوز بالکل شته دی خو وخت سره هغه ډېر زیات بدلېږي خپله هم به چې کله ریسرچ کړو نو خبره جلسه کې به خلکو دا ویلي چېرې مونږ د زنانو سکول غواړو ځکه چې زنانه سبق ووي نو هغې سره د ټول کور ماحول بدلېږي د روزګار زیاتر چې دی د غربت د وجې د خلکو دا راغو چې جینې کې سبق ووي او جابس ته راشي نو هغې ته مطلب لکه ښه فیملی ته سپورټ ملاوېږي نو دا مې چې لکه دې ته صرف مونږ په دې نه شو کتی چې دا لو لټرسي ده نو دا صرف په دې وجه ده چېرې ګینې آیا پښتانه یا قبایلیان ده تعلیم خلاف دي بلکې دې کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې دي بیا دا خامخا دومره پکې چې دی نو جنګ حالت جنګ کې پاتې شولو ډسپلیسمنټ شولو دې څلوېښت کالو راسې دا علاقه چې دفاته نو دا جنګ تو دې اصل ته مخامخ ده او پکې دومره چې دی نو انتها پرستی او دا پکې پروموټ شوې ده نو د هغې اثرات لکه دې ټول ایشوز ته کتل دي چېرې ګینې دا یې په زنانو په تعلیم باندې
د پاړچنار یوې ځای اوسیدونکي ارش پی پی مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې پرایمري سکولونه شته خو بیا د وړاندې تعلیمي ادارو سخت کمې دي
ډېر ضرورت دی سکولو هسپتالو لکه یې بجلی ډېره مسله دی ډېره کمښت هغه ته د سي پاړچنار ته د سي هغه ځوانه بیا پېښور ته ځي کمښت چا نه لیدلې اوس چې یوه سبا کې تعلیم خو ډېر ضرورت دی انسان سترګې خلاصې وي که نه که نه اوس چې خلک تعلیم ډیر کوي کنه مخې وشه هغه خالکو جاهلان خالکو چا به نه پرېږده ولې اوسه کې یار څوک سي جناکو سکول دغه پرایمري سکول دی کنه څلورمه پورې سکول دی دینه بعد چې وشه مو سره داسې نږدې دی ډېرو لرې نه دی او لکه دلته میډل سکول نشته دی نه جناکې لرې ځي دوره فاصله ورکې دی کنه دوره وریا شي
د ګومل پوهنتون یو استاد ډاکټر محب الله خان وایي ک د انجنونو تعلیمي ادارې زیات شي نو دغه بعد سیمې په ټول پرمختګ مثبت اثرات وکړي او دا شان به په مختلفو ادارو کې د ښځو کارکونکو شمېر هم زیات شي
میل په مقابله کې د فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشنز او د دې لپاره فیسیلیټیز او چادر کا دیواری او ورته فیمیل ته فیمیل ارګنایزر او فیمیل ته فیمیل کوالیفاید کسان دا فلحال په خیبر پختونخوا کې زه ډېره کمې وینم ما ته بالکل د فیلډ دن نه پاته ده ځکه چې دا مونږ کلچر دا اجازت نه ورکوي چې د فیمیل کمپټیشن دی میل سپروایز کی یا میل دی ارینج نو دا یو مین سیز دا فیمیل کوالیفائیڈ سی او فیمیل مونږ سره ایکسپرٹیز سیوا سی نو بالکل بیدا سے پیرنٹس تھا چې هغه تا کور کې دا جنې تسلا ورکی چې زه کم ځای کروانم ار تکي میل نشتا او چادر چا دیواری خو سر داد چې دا فیمیل پہلے فیمیل کوالیفائیڈ مونږ خو تا فیمیل کوالیفائیڈ فیمیل کم دی څومره چې د نورو شعبو تعلق د لکه هیلث هیلث کې زه به خپله کور والا هسپتال ته بوزم آ که ډاکټر میل وي او که فیمیل وي ما مجبوري ده نو دا ګورمنټ ته پکار دي چې دا فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشن خاص طور پر د سپورټس په حواله کې دې ته توجه ورکړي او دې د ټریننګ او اوکیشنل ټریننګ چې کوم ده نو دا سپورټس فیوچر په پښتونخوا کې او انشاء الله دې سره به ډېر
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.